السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2019 کال د جولای د میاشتې سلور منیټه ده. ملیحا میرزا دیم او د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بچو په خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خپرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره هفتوار پروګرامونه د نړۍ رنګونه او روښانه مستقبل لرو. خو اول خبرونه له اسرار لمومن نو
خبر پخونخوا په شنګله کې د ډوبې شوې کښتۍ له ورکو شوو کسانو څخه تر اوسه لږ تر لږه 15 مړي راوستل شوي دي. په پاکستان کې د تربندیز لاندې ډلې جماعت دعوه د مشر حفیظ سعید او نائب امیر عبدالرحمن بکی په ګډون د دې ډلې د 13 مشرانو غړو خلاف کیسونه رجسټر شوي دي. او د اټلی په استنبولی ټاپو کې د خطرناک خلاوی راپورته کېدو وروسته لږ تر لږه یو تن وژل شوی او نور یو شمېر کسانو د خپل ژوند غوړلو په خاطر سیمه پرېښودې. او زه خبرونو تفصیل د خبر پخنخوا په شانګله کې د ډوبې شوې کښتۍ له ورکو شوو کسانو څخه تر اوسه لږ تر لږه 15 مړي راوستل شوي دي. د شانګلې یو ځایي اوسیدونکي عباد الله خان نن لږه شیبه مخکې مشال ډو ته ویل چې دا کښتۍ له دیدل کوما سیمې هریپور ته روانه وه چې د برګ په سیمه کې چپه شوې ده. ده ویل تر دې دمه 15 کسان ژغورل شوي او د نورو لټون روان دي.
اوسه پورې چې دي تقریبا دې کې دا چې ویل کېږي چې د 45 پورې کسانو هغې کې چې دي تقریبا 15 راوتي دي او مطلب په ځای بچي او تقریبا 15 لاشونه راوتي چې درې پکې د تور غردي دوه چې دي د ضلعه شغلې دي.
د شانګلی اوسیدونکي وایي هلته پاخه سړکونه نشته نو ځکه خلک دې ته اړ دي چې په لوی شمېر کې په کښتیو کې سفر وکړي. په پاکستان کې تربدیز لاندې ډلې جماعت دعوه د مشر حفیظ سعید او نائب امیر عبدالرحمن بکی په ګډون د دې ډلې د 13 مشرانو غړو خلاف کیسونه رجسټر کړل شوي دي. د پنجاب صوبې د ترګري مخنیوي څانګې ویان د نن پاکستاني ورځپاڼې ډان ته ویلي چې د یادې ډلې د مشرانو خلاف د پنجاب په 15 ښارونو کې د جولای په لومړۍ او دویمه نیټه درویش اپایار درج کړل شوی دی. ویان وای چې جماعت دعوه له ترګری سره مالی ملاتړ کوونکي ډله ګرځول شوی. دا ډله دغه مالی مرستې د یو شمیر غیر دولتي ادارو په وسیله راټولوي. د ترګری مخنیوي څانګې ویان د زیاتوي چې دا ګام یې د ملګرو ملتونو لخوا په جماعت دعوه د لګیدلو بندیزونو په تړاو پورته کړی دی. د پیسو نړیوال صندوق IMF د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په غوښتنه د ملک ته د 3 کلونو په پور د 6 ارب ډالر ورکولو منظوري ورکړې ده. د پیسو نړیوال صندوق د جولای پر 3 په یو بیان کې ویلي چې د پیسو د لومړۍ برخې په توګه 1 ارب ډالر په سمدستي توګه پاکستان ته ورکړل شوي دي. بیان زیاتوي د دې پیسو د ورکړې هدف د پاکستان کمزوري شوي اقتصاد ته په وده ورکولو کې مرسته کول، دوامدار او متوازی پرمختګ باوري کول دي. دا اداره به د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو عملي کول څاري او په راتلونکو 9 میاشتو کې به دا ټولې پیسې پاکستان ته ورکوي. د له هغو وروسته دا چې پاکستان تېره میاشت د پیسو له نړیوال صندوق سره د قرضو په شرایطو سلا شو، داسې پلانونه یې اعلان کړل چې ولسي او پوځي خرڅونه به کموي. په خبر پښتونخوا کې 15 نور ماشومان ګوزن یا پولیو ناروغي وهلي دي. د پولیو ناروغي د مخنیوي ادارې چارواکي وایي چې په دې 15 ماشومانو کې 3 د بنو او 2 د تورغر ضلع دي. د یادې ادارې د عملیاتو څانګې مشر کامران افریدي د جولای پر 3 مشال ډو ته وویل دا د میندو پلرونو ذمواري ده چې خپلو بچو ته د پولیو د څاڅکي ورکړي. په روان کال کې په ټول پاکستان کې 10 ماشومان په پولیو وخته شوي چې 10 پکې د خبر پښتونخوا دي. مشال ډو ته غوښتي د افغانستان د جوزجان ولایت چارواکي وایي 340 سرتیری یې د طالبانو له بنده خوشی کړی شوی دي. د دوی په خبره دغه سرتیری د ګل پورز ناوخته په قوشی تیپا ولسوالۍ کې طالبانو لخوا نیول شوی وو. د جوزجان امنیه قمندان سمونیار عبدالواحد وجدان د جولای پر 3 مشال ډوتوي چې لا هم د نورو سرتیرو پولیسو ولسي پاڅونوالو په اړه معلومات نه لري، کوم چې د قوشی تیپې ولسوالۍ د سقوط پر مهال درک شوی دي. د جوزجان قوشی تیپا ولسوالۍ د تیرې دوشنبې او سه شنبې ترمنځ شپه کې د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شوه. د د ایټلی په استنبولی ټاپو کې د خطرناک لاوی راپورته کېدو وروسته لږ تر لږه یو تن وژل شوی او نورو یو شمېر کسانو د خپل ژوند ګورلو په خاطر سیمه پرېښودې. ایټالوي خبري اجنسونه د یو ځایي پادری جیواني لانګو له خولې وایي داسې احساسېده لکه چې څوک په دوزخ کې وي. د ده په خبره داسې معلومېده لکه چې له اسمانه د اور باران وي. چارواکي وایي وژل شوی تن یو غرختونکی و چې له خپل ملګري سره د ورشیندونکي غر خوا ته پر لار روان و. یو شمېر چاودنې شوي چې له کبله ډیر لوګي وو. د اور وجنې جازونه ټاپو ته لیږل شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې کې پاتې راغلی چې په لیبیا کې د کډوالو پر یو کیمپ د شوي هغه هوایي برید غندنه وکړي چې لږ تر لږه 44 کسان یې وژلي دي. دا وروسته له هغو ده چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازو ویل دوی له واشنگټن څخه په دې اړه منظوري نه ده ترلاسه کړې چې د غندنې پر دې بیان لاسلیک وکړي او که نه. په دې اړه 2 ساعته غونډه د جولای پر 3 د تړو دروازو تر شا وشوه. د برتانیا لخوا په خپره شوي بیان کې د دې برید د غندلو پر ځای د اوربند او سیاسي خبرو اترو غوښتنه شوې ده. د دې برید تور د قومندان خلیفه هفتر پر ځواکونو پورې کېږي خو د هغه ویان دا خبره رد کړې ده. او اخیری خبر د کرکټ په نړیوال کپ کې نن د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه ده. دا وخت ویسټ انډیز د افغان لوبډلې خلاف په 9 اورونو کې 43 رنزونه جوړ کړي او یو لوبغاړی اوټ دی. همدې سره د مشال ریډیو د خبرونو پای.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 80 پیسې غستل کیږي او په 156 روپۍ 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 189 روپۍ 30 پیسې او په 198 روپۍ 30 پیسې. یو یورو په 155 روپۍ 80 پیسې او په 156 روپۍ 30 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 230 روپۍ 10 پیسې او په 230 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 100 روپۍ 70 پیسې او په 200 روپۍ 10 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 29 پیسې غسل کیږي او په 1 روپۍ 49 پیسې خرڅول کیږي. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې په درجه حرارت زیات نه زیات 1 او کم نه کم 2 بنو کې 4 او 9 ژوب کې 4 او 3 او کوټه کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومند درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په شانګله کې د کښته ډوبېدو په پیښه کې د 500 کسانو مړی راوستل شوی دی. د لادرکه کسانو لټون لا روان دی. په خیبر پختونخوا کې د پولیو 95 کیسونه مخې ته راغلي دي. د ناروغي د مخنیوي پروګرام یو چارواکی وایي
پولیو کترې په هغه باندې سوالونه اوچتي. دغه کترې پوره دنیا کې د پولیو وایرس ختم کړ. دنیا کې هغه واحد ملک افغانستان او پاکستان پاتې شو چې کوم ځای کې دا وایرس اوس دې ټیم کې موجود دی.
د قبایلي سیمو مشران له حکومت غوښتنه کوي د صوبایي اسمبلی چوکو لپاره انتخابات دې په شفافه توګه ترسره شي. دوی نورې څه غوښتنې لري؟
زموږ دا مطالبه ده چې د پولینګ سټیشن کې د 45 فارم د هر ایجنټ ته ملويږي.
موږ د فوج باقاعده خواتین چې کوم لیډی سټاف یې هغه راکړي.
په 19 پروګرام روښانه مستقبل کې مو په پاکستان کې افغان زده کوونکو ته د اعلی زده کړو د موقعو او سکالرشپونو په اړه خبرې کړې دي.
د پاکستان په سکالرشپ کې امتحان ورک او د امتحان لارې راغلم اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي ته. همدارنګه لوستي ځوانان د هیواد د رغونې او ابادۍ کې مهم رول لري.
پروګرام د نړۍ رنګونه کې تاسو د ساينس، ټکنالوژي او فلمي دنیا نه خبرو له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د خیبر پختونخوا په شانګله کې د کښته ډوبېدو په پیښه کې د 500 کسانو مړی راوستل شوی دی. چارواکي وایي په کښته کې تر 30 زیات کسان سپاره وو او 15 پکې ژغورل شوی دی. د پیښې په اړه له یو ځایي اوسیدونکي او مدني فعال عبادالله یوسفزی سره زموږ همکار اسرار العالم مومند مرکه کړې ده او په سر کې ترې د تازه معلوماتو په اړه تپوس کړی دی.
په اوسه پورې چې دي تقریبا دې کې دا چې ویل کېږي چې د 40-50 پورې کسانو په هغه کې چې دي تقریبا 15 راوتی دي او مطلب په دې بچو او تقریبا 15 لاشونه راوتی چې درې پکې د تور غردي دوه چې دي د ضلع شغلې دي او دا کسان چې دي راوړل شي دي او خاورو ته وسپارل او ریسکیو کار چې اوبه ډېرې زیاتې دي نو ریسکیو کار هم تقریبا چې رکاو شي ځکه چې بیګا شپه راغله تیاره وه نو بیا ریسکیو کار ونه شلو دلته کې څه خلکو کې لکه پوره پوره خاندان چې غایب دي لکه مطلب یو ماشوم زمونږ د علاقې ملاو شي دی د هغه مور پلار چې دي تر اوسه پورې غایب دي عمرونه چې دي 23-22 او 26 کالو پورې عمرونه نو اوس پورې هغه ملاو شي دي او اوبه چې دي ډېرې تیزې په شکل دي نو هغه موږ اوس پارله ماشومان خو اوس پارله نور چې دي خلک لګیا دي خپل مددات کې تحت لګیا دي هغه ریسکیو کار کوي
عباد الله خان دره ته و چې د کمو کمو سیمو خلکو په دې کېشته کې او دا پیخه په کوم ځای کې خاص را مسته شوی
دا چې دا تقریبا د دې ځای نه واخلې تر د ضلع شنګلې نه واخلې تر د هریپور پورې 80 کیلومتر پاتین دی دا کیشته چې دا سار دا د سورلو لپاره استعمالېږي او په دې کې تقریبا 500 نه واخلې شپېتو پورې کسان دي په دې کې څاروي هم نو په دې کې چې د ضلع شنګلې نه خلک خطر دی بیا د تور غر نه خطر دی څنګه چې یو پبلک ګاډي روان وي دا شته دا بیا چې د مانسيري نه خلک خطر دی مانسيري ضلع مانسيري نه او پلاری دا تللا او د هریپور سره نږدې د تربل ډیم سره دا چې دا د بډي پیخ ښکار شوی دا
او د ژغورنې عملیات په څه ډول روان دي سیم د دې ټیمونه هم رسیدلې دي د پیخ ته تک څنګه
بالکل را رسیدل چې کم چې غیر چاپیرا کم کلی و نږدې خواو شاته هغه راغلی و لکه مطلب خپل مدد اپ صحت پنې هغه ژغورنې کار کولو بیا دغه شرط چې دغه چې هغه غازی ته نږدې د سرجی کمانډو زوم راغلی هغه ریسکیو کار کو او وب ډیری وی او چارش ولا بیا هغه ریسکیو کار بیا رکاو شلو و درېدل او اوس بیا ساري بیا شروع کړل نو کوشش کوي چې لکه مطلب دا چې خلکو هغه دغه میلاو شي امړي میلاو شي
په شانګلا کې د کیشته ډوبېدو د پیښې په اړه تاسو معلومات اوریدل چې د پیښې په اړه له یو ځای اوسیدونکو مدني فعال عباد الله یوسفزی سره زموږ همکار مرکه کړې وه د خیبر پختونخوا چارواکي وای په صوبه کې 15 نور ماشومان ګزړن وهل دي وی وای په دې کې دوه په بنو او درې په تور غر ضلع کې دي په 2014 او 2018 کال کې په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیر صفر ته رسیدلی خو له 2013 کال راهیسې د پولیو د ناروغانو شمیر زیات شوی دی له تازه پیښو سره د سخت کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې د پولیو وایرس وهلو ماشومانو شمیر 10 ته رسیدلی دی چې 10 یې د خیبر پختونخوا څخه دي عمر وزیر رپورٹ لري
د پولیو یا ګوزړ ناروغي مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې 13 ورځ خیبر پښتونخوا بنو او تور غرنا 95 د پولیو یا ګوزړ ناروغي کیسونه مخه تر غلې دي چې درې بنو او دوه تور غر کې د 15 کالونو نه کم ماشومان پولیو ناروغي وهلي دوی وایي څو ورځې وړاندې هم خیبر پښتونخوا بنو شمالي وزیرستان او تور غرنا 95 کیسونه راغلی ول د پولیو پروګرام مشران وای د ګوزن ناروغي نوی کیسونو شمیره یو ځل بیا مخ په زیاتې دوده چې وجای د یاد ناروغي پر خلاف ولس کې د شعور کمی او خپل ماشومان ته پولیو ساس کې نه ورکول دي د خیبر پښتونخوا پولیو ایمرجنسي اپریشن سنټر کوارډینیټر یا مشر کامران افریدی مشال ریډیو ته وویل زمونږ پسیمو کې مایندو پلارانو ته د خپل ماشومان فکر نشته
بدقسمتی سره اوس هم ډیر والدین دا شانتی دي چې هغه په دې باندې نه پوهیږي چې دا وبا د دې بچو لپاره مستقبل لپاره یو چیلنج جوړ شوی دی پولیو کتری په هغه باندې سوالونه اوچتیږي چې دې کې څه حرام حلال خو نشته دې باندې اوچتیږي چې دا مضر صحت کې دي شي یا نشي کې دي دا کتری پوره دنیا کې دا پولیو وایرس ختم کړ دنیا کې هغه واحد ملک افغانستان او پاکستان پاتې شو چې کوم ځای کې دا وایرس اوس دې ټایم کې موجود دی دنیا ته په دې غم کې نه دي چې پاکستان باندې څه کیږي څه نه کیږي هغه یو بل خبره ده خو هغه سره دا غم دی چې پاکستان نه دا وایرس بیا زموږ بچو ته مونږ ملکونه ترونه رسیږي هغه د خپل بچو غم کوي او مونږ ته دا احساس نشته چې مونږ خپل ملک چې خپل بچو غم وکړو چې دا وایرس مونږ په پاکستان نه ختم کړو دنیا ته مونږ چرته هم زکه مل تم زو مونږ باندې کترې خوري چې هغه خپل بچي بچ کی دي شي نه
د پولیو پروګرام چارواکو په وینا په 13 کالونو کې د پولیو یا ګوزړ ناروغي په نوي کې سنو کابو موندل شوی و چې ځانګړي ډول قبایلی زلو کې کال 2018 او 2018 کې د یادې ناروغۍ کې سونه صفر ته راغلی ول خو تیر 2013 کال نه یو ځل بیا نوی کې سونه مخې ته راغلل چې د 2.3 تر مخه تیر 2013 کال کې په ټول پاکستان کې 2 لس او خیبر پښتونخوا کې اته نوی کیسونه شوی ول. خو روان 2019 کال کې د غشمیره په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې 1.5 کیسونو ته رسیدلې چې پکې تر ټولو زیات 14 کیسونه بنو، شپږ شمالي وزیرستان او 15 د تورغر شامل دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پیسو نړیوالې ادارې IMF اعلان کړی دی چې د پاکستانی حکومت غوښتنې منلې ده او پور ورکوي. یادې ادارې په یو بیان کې ویلي چې د $10 اربو قرضه به په پړاوونو کې ورکوي او هم دا به ساري چې پاکستان له خپلې وعدې سره سم اقتصادي اصلاحات عملي کوي او کنه. بوریوال کاکړ په دې اړه نور معلومات لري.
د پیسو نړیوال صندوق IMF پاکستان ته د $10 اربو پور ورکولو منظوري ورکړې ده. یا د ادارې د جولای پر درېمه په یو بیان کې ویلي چې د دې پیسو د لومړۍ برخې په توګه $1 ارب په سمدستي دوګه پاکستان ته ورکول شوي او نورې به په راتلونکو یو کم 40 میاشتو کې ورکول کېږي. بیان زیاتوي چې د دې پیسو د ورکړې هدف دا دی چې د پاکستان کمزور شوي اقتصاد ته په وده ورکولو کې له دې هیواد سره مرسته وشي چې دوامداره او متوازی پرمختګ یې باوري سي. د پاکستان د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ د IMF تر بیان وروسته پر ټویټر پاڼه لیکلی چې دا پور به د پاکستان د اقتصادي خسارې په کمولو کې مرسته وکړي. د پیسو نړیوال صندوق به منظور کړی پور پاکستان کې ورکوي او هم به هر درې میاشتې وروسته د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو عملي کول څاري. پاکستان ته دا پور د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف واکمن وفاقي حکومت په غوښتنه ورکول کېږي. دا 14 ځل دی چې پاکستان د خپلو اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د پیسو له نړیوال صندوق څخه پور اخلي. یا د حکومت تیره میاشت د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور پر شرایطو سلا سوی وو او داسې پلانونه اعلان کړي وو چې ولسی او پوځي خرڅونه به کموي. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په وینا د ملک اقتصاد له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. د ده په وینا د دې وجه دا ده چې د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ډلې تیرو حکومتونو پراخې درغلې کړې دي. خو دا یادو ګوندونو مشران نه یوازې د درغلې تور دوي، بلکې وایي چې تحریک انصاف د ملکی چارو پر مخ وړلو تجربه او صلاحیت نه لري.
په ریپورت کې مو اوریدل چې نړیواله مالیاتي اداره پاکستان ته د $10 اربو قرض ورکوي. پاکستان چې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی، له ډېر وخت راهیسې د دې قرض ترلاسه کولو هڅې کولې. په دې اړه زموږ همکار منور شاه د اقتصادي چارو له پوه ډاکټر میراج الحق سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې دا قرض به د پاکستان له اقتصاد سره څومره مرسته وکړي.
اصل کې پاکستان کې چونکه ٹریڈ ڈیفیسٹ، تجارتی خسارہ او کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جاری کاتے چې کوم خسارہ وا هغه ډیر زیاته سیوا وا، دا وجه چې فارن ایکسچینج ریزرو چې زمونږ کم وا نو پاغه باندې ډیر زیات پریشر وو چې فارن ایکسچینج ریزرو کې زمونږ سره دومرا پیسې نشتا چې مونږ په خپل امپورټ بیل چې هغه تقریبا د نیم کال یا نشپګو میشته امپورټ بیل مونږ ادا کړو او کو پرس کا د دومره کم شي چې د ملک د دریو میشتو امپورټ بیل دا غینه نه ادا کیږي، نو هغه ملک چې نه هغه ډیفالټر ډیکلیئر کیږي. او کله چې ملک ډیفالټر شي دا غي سره به انټرنیشنل یعنی عالمی نور هیوادونه چې دي هغي دا غي سره تجارتي اړیکو ته تیار نه وي، نو دا غي سره د حکومت سره داسې سپیس جوړی دی شي چې هغه خپل تجارتي اړیکی او اقتصادي اړیکی دي هغی کی هغی پل خبر شی منو دے او هغی په صحیح طریقه سره د نوري دنیا سره ډیلینګ کولای شي. یعنی کم پریشر چې په فارن ایکسچینج ریزرو باندې هغه د لن وخت لپاره په هغه کې یو سټیبلیټی رااله، هغه پریشر چې نو هغه کم شو.
سمه ده ډاکټر صاحب، د دې بده پاکستان ولسته څه ګټه رسی؟
یو فائدہ عوامو ته کومنګ وایو چې عوامو ته یا مونږ ته فائدہ ده. IMF شرطونه ولګي او د IMF ته چترې د لاندې چې کله مونږ خپل اقتصادي پالیسي نه اکنامک پالیسي کو هغه مالیاتي پالیسي ده زمونږ د ټیکس په اړه کې یا هغه زمونږ پبلک ایکسپینډیچر پالیسي ده یا د هغه سره چې کم ټریډ پالیسي نو هغه چې کله د ایم ایف د چترې د لاندې هغه ډیزاین کیږي نو په هغه باندې پراپر چیک اینڈ بیلنس د ایم ایف د طرفه دغه فائدہ موږ ویلی شو. کو عوام کی کم سوچ کئی کہ یار مہنگائی دے دے سرا کمشی یا منگ تس رعایت پہ شکل کے سہولت پیلاوشی ناگا پزے دے چی مہنگائی کمشی دائم ایک تو پروگرام سرا مہنگائی چی کم دا ہگا سوا کی دی اور رعایت پزے دے چی حکومت رعایت یعنی سبسڈی ورکی سبسڈی چی دا ناگا حکومت واپس آخلی.
ڈاکٹر صاحب آخر کے کرا تدا ہوا ہے چی دا ہم یو قرض دے پا پاکستان مخ کے نم دیر قرضون دیو پا ورکولو کی دا مشکلات اسا مخ دے دا نوی قرض واقس دا بم واپس کول غواری دا بس مشکلات لری پاکستان دا پارا.
جی بالکل منگو تا وایو ڈیٹ ٹریپ کار خبر دا یو ملک چی دا کلا مجبور ہے دا خود دیر مجبوری پا شکل کی خو کد مجبوری دا پارا لکہ سنگ چی پاکستان دا ایم پیکیج یعنی دا قرض آغستے رے یو پروڈکٹ یو پروجیکٹ په پاره قرض اغستلی شوی نه دی چې په هغه باندې ډیم جوړ شي په هغه باندې موټر ویز جوړ شي نو ښکاره خبره ده چې کله حکومت دا بیرته واپس کوي نو ما سود یعنی د سود سره چې د هغې خو ډېر کانسیکوینسز اکانومي ته او خلکو ته عوامو ته.
د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق سره تاسو خبرې اورېدې. په داروسو کې د ګرانۍ خلاف د پاکستان په مختلفو برخو کې مظاهرې شوې دي. پرون په باجوړ کې جماعت اسلامي ګوند روزانه استعمال د سیزونو ګرانېدو او د بجټ خلاف مظاهره وکړه. حکومتي چارواکي مني چې په ملک کې ګرانۍ زیاته شوې او دا د اقتصادي ستونزو له امله ده چې د مخکنیو حکومتونو څخه ورته پاتې شوې دي. خو د اقتصادي چارو پوهان وایي د حکومت اقتصادي تګلارې د ګرانۍ لاملونه دي. تفصیل د ظفر خان پر رپورٹ کې دی.
د نهې پر ورځ د کوارډ دکاندارانو د ټیکسونو زیاتې دوزد احتجاج وکړ. پرون د باجوړ په انات کری بازار کې هم مظاهره وشوه چې د جماعت اسلامي ګوند پلویانو دکاندارانو او کاروباریانو پکې برخه واخیسته. د مظاهره جوړونکو او د جماعت اسلامي ګوند د قبایلی ضلع مرستیال امیر قاری عبدالمجید بیگا مشال رډیو ته ویل د احتجاج مقصد یې د ګرانۍ ضد د خلکو غږ اوچتول وو.
نو دا 1200 کسان دا بالکل پیه تقریبا چې دا 8 غنټو پروټس باندې دی راوتل. دې مقصد هم دا کوم چې موجوده بجټ دی دا موجوده بجټ بالکل ظالمانه بجټ دی او د دې بجټ پر نتیجه کې هم او د زول بجټ پر نتیجه کې ډېر لوی ګرانی راغلی دی. بې روزګاری راغلی ده او د ژوند هر شعبې خلک متاثر کړی دی او دوایان هم دومره ګرانی کړي چې بالکل د انسانانو د بس نه او د طاقت نه بهر دي.
له دې وړاندې عوامي نېشنل ګوند په پېښور نوخار ملاکنډ بونیر کرک او نورو ښارونو کې د ګرانۍ ضد مظاهرې کړي دي. د کراچۍ ټرانسپورټرانو هم د سی این جی د ګرانېدو ضد د روانې میاشتې په لسمه کار بندیز اعلان کړی دی. په پاکستان کې تیر کال د تحریک انصاف په مشرۍ نوی حکومت جوړ شو. اقتصادي ستونزو ته په کتو حکومت د پیسو له نړیوال صندوق یا ایم ایف څخه د شپږ ارب ډالرو قرضې اخیستې لوزنامه وکړه. د هغې وروسته د ډالر قیمت مخ په زیاتېدو شو او د تیلو بجلی ګیسو په ځانګړي ډول د خوراکي شیانو نرخونه لوړ شول. چارواکي مني چې د اقتصادي ستونزو له امله ګرانۍ زیاته شوې. د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال او د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر قلندر لودی بیگا مشال رډیو ته ویل د مصنوعي ګرانۍ د مخنیوي لپاره په روزانه بنیاد کار کوي. ته وایي تاسو ته معلومه ده چې په ټول ملک د ګرانۍ څپه خوره ده. د ملک حالات هم درته معلوم دي. د نورې ګرانۍ د مخنیوي لپاره زموږ ډلې هر ورځ چاپی وهي. که څوک له سرکاري نرخنامې نه په زیاتو پیسو خوراکي توکي خرڅوي نه پر ضد یې کاروایي کوو. مرکزي حکومت د اقتصادي ستونزو ذمواري پر مخکنو حکومتونو ورچوي خو د اقتصادي چارو پوه ډاکټر قیصر بنگالی د حکومت اقتصادي تګلارې د ګرانۍ لاملونه ګڼي. نوموړي بیګا مشال رډیو ته ویل دا مهال د پاکستان برآمدات کم او درآمدات زیات دي چې له وجې د پاکستان پر اقتصاد او کرنسۍ فشارونه دي.
د ګرانۍ د زیاتېدو درې څلور وجې دي. یوه دا چې د ډالر نرخ زیات شي ګرانۍ راځي، بل حکومت د سود شرح زیاته کړي، او دریم د بجټ خساره زیاته ده او د ټیکسونو په مت کې د پیسو وصولول کم دي. حکومت نوټونه چاپوي لګیا دی. څرګنده خبره ده چې دې سره د سیزونو نرخونه زیاتېږي.
ډاکټر قیصر بنگالی وویل له ایم ایف او نورو هیوادونو د قرضو اخیستو سره اقتصاد ته وقتی پیوند لګېدلی شي، خو د ملک اقتصاد ورسره نښه کېږي. د هغه په خبره د اقتصاد د پیاوړتیا او ګرانۍ د ختمولو لپاره ضروري ده چې حکومت سمدست غیر ضروري درآمدات ختم کړي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے سمره سمره چې د خبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ لپاره د انتخاباتو ورځې رانږدې کېږي، هماغه عمره په ځینو امیدوارانو او سیاسي فعالانو کې د ټاکنو د شفافیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. دوی تور پورې کوي چې د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې هم دا اندلی شوی وه او دا ځل هم دوی د ورته ټګې یره لري. د قبایلي ضلعو په خبر پختونخوا تر ورګډولو وروسته هلته د جولای په 6 نېټه په لومړي زل د صوبای اسمبلی په 1400 چوکو ټاکنې کېدونکې دي. شبیر جان اورو.
دا چهارشنبه په ورځ پیښور کې د یوې خبري غونډې وروسته په قبایلي ضلعو کې د انتخاباتو لپاره جوړ شوې د خصوصي جرګې مشرانو مشال لیډو ته وویل باید حکومت دا ځل بغیر د سټګې انتخابات یقیني کړي. ملک فیض الله جان کوکی خیل په دې حق لوای
په 2018 کې یعنی کده عوامو رایا واخلې په 100 کې 90% چې دا عوامي نمائنده هغه خوښ کړي وو، لیکن 10% والا لړو هغه 90% والا پاتې شو. نو د دې لپاره زمونږ اندېښنې دغه دي چې آینده داسې او دویما ټولو نه غټه خبره زمونږ دا ده چې موږ ته په 2018 کې زمونږ قومي نمائندګانو هغه ته فارم 45 نه ورکولو. اوس زمونږ دا مطالبه ده چې د فونینګ سټیشن کې د ساين وخت کې د 45 فارم د هر ایجنټ ته ملويږي چې دوباره بیا څوک هغه نه کوي په دې باندې.
یو بل مشر حاجی عبدالمنان مندوخیل وای چې دا زنانه په پولینګ سټیشنو باید زنانه امنیتی اهلکار وټاکل شي چې بغیر د سلانجو ووټینګ عمل سر ته ورسی.
موږ دا ریکوست کوو او د فوج او د حکومت ته کو چې موږ له ارت څوک راولي موږ سره فل حل کا خصادارو کې یا پاره کې موږ سره لیډیز هغه نشته کانسټیبل یا هیډ کانسټیبل یا چاغي موږ له فوج باقاعده خواتین چې کوم لیډیز سټافي هغه را کی چې موږ په پولیس سټیشنونو کې پولیس چې په یو پروسس کې وشي.
ولې په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن ویان سہیل خان نو پختل نو هغه مشال لیډو ته ویل چې دوی خپل حصے پوره پوره کړی دي او د ځنانو د امنیتی حلکارانو په اړه دوی ویل چې امنیت د پوز پلاس کې دي او هغه وړاندې هم الته ډیوټي کړی دي او دا ځل به قبائلی ضلع په خیبر پختونخوا کې د ورګړی دورستو پړومبی ځل د صوبایي اسمبلی په 1400 ټاکنې کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په ننګرهار کې د افغانستان د وارداتو او صادراتو په اړه د پاکستان او ایران د بندرونو د ارزښت په اړه غونډه شوې ده. اقتصادي چارو پوهانو ویلي چې د چابهار بندر سوداګریزې لارې د افغانستان سوداګرو ته ګڼې اسانتیاوې پیدا کړې دي. له پاکستان سره د سیاسي ستونزو له کبله افغان حکومت د دې هېواد د درآمداتو او برآمداتو پر لړ کې د ایران پر بندرونو تکیه زیاته کړې ده. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې دی.
د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد پوهان محمد بشیر دودیال په خپلو خبرو کې وویل افغان سوداګرو ته به د کراچۍ بندر زیات سهولتونه ولري. حکومت تجارتي اموال چې د چابهار له لارې صادر او واردېږي د کراچۍ بندر په نسبت ګټور تمامېږي.
چې د کراچۍ په بندر بدل ته موږ ته ډېر سهولتونه وي. کراچۍ بندر چې د وچې لارې د بحري ترانزیت ډېر لوی حجم دومره لوی کشتري دومره لوی بارونه وړي چې ډېر زیات، اما د وچې لارې نه موږ شاید یو کانتینر هغه هم شل فوټه کانتینرونه چې دا لار زموږ خرابه ده. شل فوټه کانتینر نن ورځ ډېر غیر اقتصادي تمامېږي. ا څلوېښت فوټه چې دا سر وګورې دا ډېر لوی دا غیر اقتصادي تمامېږي په کم حجم سره. ولې یوه بیړۍ چې هغه هم بیا پستې غنه 200 کیلومتره ریل پټلۍ ایران جوړوي زموږ
د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سردار نعیم حکیم زوی په خپلو خبرو کې وویل د چابهار بندر د کراچۍ بندر په نسبت کابل ته ډیر نږدې دی، نو ځکه یې د افغانستان په اقتصاد مثبت اغېز کړی دی.
کوشش کوم چې با کیفیت مواد په کم وخت په کم لګښت منګل لارې هم مخکې مقایسه کړی چې د کراچۍ او د بندر عباس د بندرونو په پرتله هم د فاصله د 90 کیلومتر فاصله چې د بندر عباس نه دغه تر کابل ته چې بهر بندر د 90 کیلومتر فاصله افغانستان ته نږدې دی، د کراچۍ نه تقریبا هغه د 100 کیلومتر فاصله افغانستان ته نږدې دی.
د یادونې ده چې د چابهار بندر تړون د 2014 کال په مې میاشت کې د افغانستان، هند او ایران ترمنځ لاسلیک شوه چې دا بندر د اوبو لارې افغانستان په مستقیمه توګه له هند او نورو هیوادونو سره نښلوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د ماسپخین درې نیمه بجې کې دون کې دی لن خبرونه بل اسرار علم محمد نوورو.
د خبر پښتونخوا په شانګله کې د ډوبی شوي کښتۍ له ورکو شوو کسانو څخه تر اوسه لږ تر لږه 15 مړي راوستل شوي. د شانګله یو ځای اوسیدونکي عبدالله خان نن لږه شپه مخکې مشال راته وویل چې دا کښتۍ پرون له دیدل پوما سیمې هریپور ته روانه وه چې د برق په سیمه کې چپه شوي. دوی ویل تر دې دمه 15 کسان ژغورل شوي او د نورو لټون روان دي. په پاکستان کې د تربندیز لاندې ډلې جماعت دعوه د مشر حافظ سعید او نائب امیر عبدالرحمن بکی په ګډون د دې ډلې د 13 مشرانو غړو خلاف کیسونه رجسټر کړل شوي دي. د پنجاب صوبې د ترګری مخنیوي څانګې ویاند نن پاکستاني ورسپانډان ته ویلي چې د یادې ډلې د مشرانو خلاف د پنجاب په 15 ښارونو کې د جولای په لومړۍ او دویمه نیټه درویش اپایارې درج کړل شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف او د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په غوښتنه د ملک ته د 3 کلونو په پور د 6 ارب ډالر ورکولو منظوري ورکړې. پیسو نړیوال صندوق د جولای پر 3مه په یو بیان کې ویلي چې د پیسو د لومړۍ برخې په توګه 1 ارب ډالر په سمدستي توګه پاکستان ته ورکړل شوي دي. په خبر پښتونخوا کې 15 نور ماشومان ګوزڼ یا پولیو ناروغۍ وهلي دي. د پولیو ناروغۍ د مخنیوي ادارې چارواکي وایي چې په دې 15 ماشومانو کې 3 د پنو او 2 د تورغر دي. د ایټلی په سمبولي ټاپو کې د خطرناکې لاګو راپورته کېدو وروسته لږ څه لږه یو تن وژل شوی او نور یو شمېر کسانو د خپل ژوند ژغورلو په خاطر سیمه پرېښودي. او د کرکټ په نړیوال کپ کې دا وخت د انګلستان په لیډز کې د ویسټ انډیز لوبډلې د افغان لوبډلې خلاف په 14 اورونو کې 15 رنزونه جوړ کړي او یو لوبغاړی یو.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار علم مومن درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې به تاسو د ساينس، ټکنالوژي او د فلمی دنیا په اړه معلومات واورئ. دا پروګرام ساس لپاره ګلیاز جوړ کړی دی. بل هفتوار پروګرام روښانه مستقبل هم لرو. را سره اوسئ.
دا مشال اړ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بر معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د نړۍ وتلي انزورګر وین غوخ په خودکشي کې کارول شوی تماچا په ریکارډ 1,50,000 ډالر مانی نیلامي شوی ده. دا زنګ شوی تماچا ده. وین غوخ د هالند وتلي انزورګر وو. نوموړی ذهني ناروغ وو او په 1990 کال کې یې په تماچا خودکشي کړې وه. وین غوخ چې وین غوف او وان غوخ په نامه شهرت په 1953 کال کې په هالند کې زیږیدلې وو. نوموړي په 20 کال عمر کې خودکشي کړې وه. وین غوخ په ژوند کې دومره شهرت نو موندلې چې څومره د مرګ وروسته ورته د انځورونو په اړه ورته میلاو شوی وو. د غوخ انځورونه په ټوله نړۍ کې په ریکارډ بیا نیلامي شوي دي. د وین غوخ زیاتره انځورونه د قدرتي منظرو پینټینګس او خاکي دي، خو په خپلو انځورونو کې یې نسواني ښکلا هم وړاندې کړې ده. د وین غوخ پلار پادري وو، خو هغه په ژوند کې ناکامې مینې، ناکامه ملازم او ناکامه استاد وروستو انځورګرۍ مخکړه. هغه په 1970 کال لمخ کې مصوري شروع کړې وه او په کم عمر کې شهرت هم وموندلو. وین غوخ د ژوند اخري 15 کاله کې تر ټولو غوره او مشهوري فنپاری جوړې کړې وې. دا وین غوخ په اړه ویل کېږي چې هغه ډپریشن یا ذهني فشار ناروغي لرله او د دې ناروغۍ اثر د وین غوخ په انځورونو کې ښکاري. غوخ د شلمې پیړۍ معتبر مصورو کې یو دی. په نړۍ کې د وتلي انځورګر لیوناردو دا وینچي انځور مونالیزا وروستو د وین غوخ پینټینګ د ستورو ډکه شپه ډېر زیات شهرت لري. دا وین غوخ د ژوند په اړه لومړنی مفصل معلومات د هغه کور مالک لور په 1970 کال کې د کتاب په شکل کې وړاندې کړی وو. د رایټر خبر ایجنسی د خبر تر مخه د وین غوخ د خودکشي تماچا 1,50,000 ډالر باندې نیلامي شوې ده. قدرمن اردن کو په ساينس ایڈوانسز نومي ژورنال کې یو نوې سړنه خبره شوې ده. دا سړنه په دې اړه شوې چې د همالیا غره واورین کمرونه د رواني پیړۍ له پیل راهیسې په دوه چنده چټک رفتار سره ویلې کیږي. د دې نوې سړنې مهمې برخې درته پامیر ساحل وړاندې کوي. یو نوې سړنه ښیي چې د همالیا غره واورین کمرونه د رواني پیړۍ له پیل راهیسې په دوه چنده چټک رفتار ویلې کیږي، چې دا د آسیا سلګونه میلیونه اوسیدونکو ته د اوبو رسولو عمل ګواښي. ساينس پوهانو له اوږدې مودې هیڅ د دې معلومولو لپاره کار کړی چې د سکرو، تیلو او ګیس له سوځلو سره د نړۍ تودوخې درجې لوړېدل،
څنګه او په څومره رفتار د غرونو واوره ویلې کوي. دا نوې څېړنه چې د جون پر 19 خپره شوه پکې له سپوږمکیو څخه په هند، چین، نیپال او بوټان کې د هیمالیا غره د 13 کلونو انځورونو شنن شوې ده. په ساينس اډوانسز نومي ژورنال کې خپره شوې څېړنه ښیي چې له 2000 زیږیز راهیسې هر کال د هیمالیا غره 1.5 فوټ یخ ویلې کیږي چې دا له 1950 څخه تر 2000 پورې د مودې پرتله د یخ ویلې کېدو دوه چنده تیز رفتار دی. د ځمکې په شمالي او جنوبي قطبونو کې د واورې او یخ ویلې کېدو وار له مخه د آب و هوا یا اقلیم نظام بې ثباته کړی. خو د هیمالیا د غره واورې کمیدل به د 800 میلیونه وګړو پر ژوندانه ځکه نیغ اغیز ولري چې د همدې سرچینې د سیندونو په اوبو ولاړ دی. ساینس پوهان وایي په تیزۍ د یخ ویلې کېدل نه یوازې د څښلو او کرنې لپاره د اوبو مقدار کموي، بلکې په راتلونکي کې په هند، پاکستان او چین کې سیمه ییزه او نړیواله ترینګلتیا زیږولی شي.
د سنگاپور نوی نړیوال هوایي ډګر له ډېر انتظار وروسته بشپړ او رسمن پرانستل شو. د دې هوایي ډګر چې جول چانګي نومیږي یو ځانګړتیا دا ده چې په منځ کې یې ډېر لوړ آبشار دی. دا آبشار د ودانۍ په منځ کې د نړۍ تر ټولو لوړ آبشار دی. د سنگاپور د نوي هوایي ډګر آبشار د هوایي ډګرو د ونو، بوټو او اوبو لپاره هم کارول کیږي. د دې ګردې آبشار په شاوخوا کې پارک جوړ شوی چې یو ځنګل ته ورته والی لري او په منځ کې لارې هم شته. آبشار او پارک د هوایي ډګر د ودانۍ په داسې ځای کې جوړ دی چې بېلابېلو ترمینل لاری له منځه تیریږي. د ابشار اوبه له 200 میټره لوړ ځای لاندې تویږي او د پارک بیلابیلو برخو ته بهیږي. دا سیستم داسې جوړ شوی چې د باران له اوبو څخه هم پکې کار اخیستل کیږي. د دې هوایي ډګر په ټرمینل کې په یو وخت 1,00,000 تنه ځایږي. په چین کې یو سرجن ډاکټر د 5G انټرنیټ په مرسته له 3000 کیلومیټر لرې څخه د لومړي ځل لپاره د ماغزو سرجري یا جراحي عملیات کړي دي. د چین رسنیو ویلي دي چې د ولسي ژغورنې فوج د عمومي روغتون ډاکټر لینګ جی پی له 3000 کیلومیټر لرې واټن څخه د پارکنسن یا د رګدي په ناروغۍ د یو اخته ناروغ په ماغزو کې د جراحي عملیات د لارې یو امپلانټ نصب کړ. دې جراحي عملیاتو نږدې 3 ګڼې دوام وکړ. د په وینا دا نوې ټکنالوژي له ډاکټرانو سره مرسته کوي چې د نړۍ په لرې سیمو کې جراحي عملیات وکړي. تر اوسه څرګند نه ده چې د چینایي ډاکټر په څه ډول روباټونه له لرې کنټرول کړي. تر دې مخکې د 5G انټرنیټ په مرسته د موبایل په نړیوال کانګرس کې د یو ناروغ د ځیګر جراحي عملیات شوي وو. انټل کمپنی او د امریکا د انرژي وزارت غواړي چې د یو بل په مرسته یو ستر کمپیوټر جوړ کړي. دا کمپیوټر به په یو سیکنډ کې د یو اگزافلاپ پروسس قدرت لري. هر اگزافلاپ په یو سیکنډ کې د یو عرب واري معادل دی. د ایشین ایچ خبرونې د راپور له مخې تمه کیږي دا ستر کمپیوټر به تر 2021 کال پورې بشپړ او بازار ته وړاندې شي. له دې ستر کمپیوټر څخه به په بیلابیلو څیړنو برخو کې کار اخیستل کیږي. د انټل کمپنی او د امریکا د انرژي د وزارت تر مخه له شبي قرارداد سره سم به د دې کمپیوټر په جوړولو 15 میلیون ډالر لګول کیږي. دا ستر کمپیوټر به هم په دودیز ډول پروسس کولی شي او هم به د ساینس او ټکنالوژي د دنیا نه حل شوي معماګانی او ځینې ستونزې د مصنوعي ذهانت له ټکنالوژي څخه په کار اخستو حل کولی شي. په دې کمپیوټر څخه به د ستور پیژندنې، ټیپ او د نوو موادو په کشف کې کار اخیستل کیږي. همداراز ویل شوي چې له دې ستر کمپیوټر څخه به چې ارورا نومیږي د سرطان په درملنې، اقلیمي چارو او د ځینو سختو او لا علاجه ناروغۍ په درملنې کې کار اخیستل کیږي. I was the film in Arai Khabari.
My name is Bond.
Kamita Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس افیس کې فلم ټای سټوري 4 په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دویم نمبر فلم چایلډ پلی دی چې د 100 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم الادین دی چې د 800 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بل خو د هند په باکس افیس کې د شاهد کپور نوې فلم کبیر سنگھ په لومړي نمبر دی چې د 100 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې فلم مین ان بلیک په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم گیم اوور دی. د هالیوډ سینما وتیلې اداکارانو لیورانډو ډی کاپریو او براد پټ نوې فلم وانس اپان ا ټایم ان هالیوډ ټریلر خپور شوی دی. دا لومړی وار دی چې د هالیوډ دوه مشهور اداکارانو لیورانډو ډی کاپریو او براد پټ په یو فلم کې کار کوي. په دې فلم کې د 1989 کال کې د لاس انجلس ښار کې د ټلویزیون یو اداکار جون ښودل شوی. دا فلم به د جولای په 26 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
I'm Rick Dalton. It's my pleasure. And Mr. Schwartz.
Call me Marvin. Put it there. That your son?
No, it's my stunt double, Cliff Booth.
Last night, we watched a Rick Dalton double feature. All the shooting.
I love that stuff, you know, the killing.
A lot of killing.
Anybody order fried sauerkraut?
Are you an actor?
No, I'm a stuntman.
Look at me.
So you still the wreck, huh? Go here.
You can do anything you want to him.
I hired you to be an actor, Rick. Not a TV cowboy. You're better than that.
Blind? Cut! Embarrass yourself like that in front of all those goddamn people.
All right, what's the matter, partner?
It's official, old buddy. Well, it has been.
An August night and the leaves hanging down and the grass...
د هالیوډ سینما والټ ډیزنی تر ټولو مشهور انیمیټډ فلم دی لاین کینګ با په روانه میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. تاکل شوی چې لاین کینګ فلم با د جولای په 19مه نمایش لپاره وړاندې کیږي. لاین کینګ په لومړي وار په 1904 نویم کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی وو او تر اوسه پورې په ګرد نړۍ کې ډیر زیات مشهور دی. ډیزنی کمپنی په 2018 کال کې اعلان کړی وو چې فلم لاین کینګ با بیا جوړوي. دا فلم مشهور ډایرکټر جان فاروئرو جوړ کړی دی. په فلم کې د هالیوډ مشهور اداکارانو په غوږونو کې کردارونه شامل دي.
Everything you see exists together in a delicate balance. While others search for what they can take, a true king searches for what he can give. Run away, Simba, and never return. Must take your place in the circle of life.
د هندی سینما مشهوري اداکارې سوناکشي سینا نوې فلم خاندانی شفاخانه لومړی چټک خپور شوی دی. دا مزاحیه فلم دی. په فلم کې اداکار ورن شرما او سندرغاړي باچا هم کار کړی دی. فلم خاندانی شفاخانه به د جولای په 28مه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
ماما جی نے اپنا خاندانی شفا خانہ بیبی بیدی کے نام لکھ دیا, لیکن آپ کو 6 مہینے کے لیے یہ کلینک چلانا ہوگا.
مجھے
اسے آئی ڈی اے میرے اور کلینک اس کا,
اور کلینک میں تیرے آئی ڈی اے ورجت ہیں.
تو ویا ہی نہیں کرنا.
چھوٹی کی شادی کرا دی, بڑی کے پیچھے پڑے ہو, کسی کو خیال نہیں آتا, گھر میں جوان لڑکا کنوارا بیٹھا ہے.
رک جا,
کلینک بیچیں گے موٹا پیسہ آئے گا, پورے 1 کروڑ.
1 کروڑ
چندی گڑھ پیچھے سارا.
پوری دنیا میں 17% آبادی والے ہم, اور بات تو ایسے کرتے ہیں جیسے 130 کروڑ لوگ پرشاد والے کیلے کھا کے پکڑ ہوئے ہیں. ہمیں ماما جی کے علاج گھر گھر تک پہنچانے.
پنجاب کی دو ہی چیزیں فیمس ہیں, پیالا پیگ اور گبرو اٹیک.
بات تو کرو. آپ نے کہہ دیا بات تو کرو تو سب سنیں گے.
یہ میری اور خاندانی شفا خانہ کی دوستی پبلک ہوگی نا, تو آپ کا فائدہ ہونا ہو, میرا نقصان ضرور ہو جانا.
قدرمن اوریدن کو تاسی دا مشال ریڈیو 19 پروگرام دا نړی رنگونو کی معلومات واوریدل. وس خپل کوربا گل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې با له نو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپلوي الله مسپارم.
اوس وخت شوې ده د هفتوار پروگرام روښانه مستقبل. په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې پاکستان د اعلی تعلیم لپاره هر کال په زرګونو افغان ځوانانو ته سکالرشپونه ورکوي. دا څنګه ترلاسه کېدای شي او څومره ګټه لري؟ زموږ همکار منور شاه د دې خبرونې کوربه دی. راځي چې په ګډه واورو.
منور
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه د وروسته پاتې هیوادونو د پرمختګ لپاره هڅه کوي چې ځوانانو ته یې د اعلی تعلیم موقع ورکړي او دا راز دغه هیوادونه هم د نړۍ د پرمختللو قانونو سیال شي. پاکستانی ځوانانو هم له داسې موقعو ډېرې ګټې ترلاسه کړي او اوس یې د خپل وطن او قام لپاره استعمالوي. خو بلې خوا پاکستان په خپله هم غواړي چې دغه راز ګټې د جنگ ځپلي هیواد افغانستان ځوانانو ته ورسوي او دا ځوانان بیا د خپل هیواد په ودانۍ کې برخه واخلي. په دې لړ کې پاکستان هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي. هم د دې پروګرام لاندې په اسلام آباد کې موجود له یو افغان زده کوونکي سره مخابره کړي. هغه وایي
اکرام الله قریشی ما په انټرنیشنل اسلام یونیورسيټي اسلام آباد کې د اداره او تجارت یعنی د بی بی دوم سمستر مختلف او همدارنګ د افغان سټوډنټ یونین د فرهنګي مسؤل يم. زه خپل د افغانستان د ننګرهار ولایت يم او خپل ابتدایي زده کړې د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ننګرهار عالی لیسه کې کړې ده. وروسته دا غوښنه په د پاکستان پر سکالرشپ کې امتحان ورکاو د امتحان لپاره راغلم اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي
دا چې په پاکستان کې د سکالرشپونو په اړه معلومات څنګه ترلاسه کړل اکرام الله قریشی په دې حق له وویل
دا چې په پاکستان هیواد کې څه د پاسه 10000 افغان سټوډنټان لوړې زده کړې کوي چې د افغانستان غونډه هیواد ته به یو خزيره وي او همدارنګه لوستې ځوانان د هیواد درغونه او آبادی کې مهم رول لري. نو هم په دې 10000 سټوډنټانو کې زموږ ملګری ول او همدارنګه موږ هم ویب سټونه تعقیبونه د هغې لپاره مخبر شو او اسلامیک انټرنیشنل سیمو سلیک
لنوموړي مو پوښتل چې په پاکستان کې د وړیا آلاس د کړو تر لاسه کولو لپاره څه طریقه کار دی. دی وای
د پاکستان امبسی له خوانه په ویب سټ کې به هر کال افغان سټوډنټان لپاره سکالرشپ اناونس کیږي. نو انلاین باغی رجسٹریشن کې هغه به وتا ته د غدر کې خپل غرول نمبر چې په کوم رول نمبر او په کوم مرز او په کوم سنټر باندې وتا سره ځي خپل ایگزام ورکوي. نو موږ هم دا سه اپلای وکړو ورته انلاین په دې امتحان کې سل کوېشن یې البته سل وره کوېشن یې جنرال کوېشن یې چې په جنرال کوېشن کې د فزیکس میث همدارنګ کیمستري او نور جنرال کوېشن یې هم مثلا په انټرنیشنل سطح باندې او د زیاتره په فوکس چې دا په انګلیش باندې چې ټیسټ دی پاس کړ به د تاسو انټرویو اخلي. په انټرویو کې تاسو ډاکومنټس چک کیږي تاسو پاسپورت راغوښتل کیږي همدارنګ چې کوم د سکول هغه شاتنامه یا شاتنامه چک کول دي. نو یو څه تاسوونه دي بس دغه سیمپل انټرویو.
اکرام الله قریشی وایي ک افغان ځوانان خه تیاری وکړي نو دا امتحان ډیر مشکل نه دی.
تری دا چې هغه کوم سټوډنټان چې 12 ګریجویشنز یعنی لیسې څخه ګریجویټ شوی نو هغه کوم دوی چې په کوم په 12 ایئرز کې کوم دغه لوسری کتابونه نو دغه دوی لپاره خامہ دی ګیره د ترڅنګ کې انګلیش ډیر مهم ده په دغه ایگزام کې. هغه تیر کلونو کې چې موږ په کوم کال کې ټیسټ البته ټیسټ لپاره ډیر زیات موده ولګیده چې تقریبا یو کال یا یو نیم کال ولګیده او اوس چې خوشبختانه دا کوم ټیسټ چې دوی واغسته نو ډیر زر ټیسټ هم واغسته ډیر زر اناونس کړ او همدارنګه ډیر زر سټوډنټان راوستل د مختلف یونیورسيانو ته. تقریبا دوی په دنه په سلور میشت کې خپل سټوډنټان آل پاکستان یونیورسيانو باندې ویشل
دا چې په دې وظیفه کې اساسه شامل وي او د یو زده کوونکي ټول لګښتونه پکې پوره کیږي او کسنګه اکرام الله قریشی په دې اړه وویل
په دې سکالرشپ کې چې دا یو خو فیس ماف د یونیورسيټي او بل همدارنګ هاستل پکې هم شامل ده. د ترڅنګ هر سیمستر یعنی پر سیمستر هر سټوډنټ ۱۸۰۰ روپے ورکول کیږي چې تیر کلونو کې ډېر خدغه پیسې ډېر خو ورکول کیږي. خو بدبختانه په دې سکل په کم کلونو کې شرا دغه شوی په دغه وختونو کې اوس کم شوې دي یعنی 17000 ته باز زینو کې 18000 او باز زینو کې 17000 نو پیغام چې ایچ ای سی وایي چې مشکلات لامل موږ دغه پیسې اوس کم کړې دي. دا یو خپل سټوډنټ پورې یعنی ډیپند چې یو سټوډنټ څنګه هغه ایکسپنس کوي د دې دوران د یو سیمستر باندې چې ډېر مسکه ډېر ایکسپنس کوي نو هغه البته چې نکېږي او کلهغه مناسب نو کیږي ول نکېږي.
اکرام الله قریشی وايي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ په شخصیت هم مثبت اثر شوه او په ځان یې اعتماد سیوا شوه دي. نو ځکه وايي چې افغان ځوانان دې له دې ګټه پورته کړي.
تر هغه ورځ نشه زه راغلم پاکستان ته یعنی چې خپل ځان کې کوم بیگ چینجز ګورم چې هغه صرف کانفیډنس ده یعنی زما خپل سلف کانفیډنس ډیر زیات شوی ده په پاکستان کې همدارنګه ځکه له مختلفو خلکو سره ګورم له مختلف ټیچرانو سره مې کتلي دي همدارنګه مختلف لیکچر مې اورېدلي دي نو زما پیغام د افغان سټوډنټانو لپاره دا دی په افغانستان کې چې هغوی دې کوشش وکړي چې د پاکستان اسکالرشپ ته دې اپلای وکړي او راشي پاکستان کې دې سټډي وکړي د تر څنګ باید افغان سټوډنټان په افغانستان کې چې کوم دي باید خپل انګلیش ته ډېر زیات دغه ورکي اهمیت ورکړي
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې یو افغان زده کوونکی راته د ځان په حق له وویل
زما نوم رویا سید ده او زه د افغانستان د کونړ یم زما نو تعلیم د پاکستان ده لیکن افټر 5th کلاس نه زه پاکستان کې مطلب حاصل کړم لیکن افغان ایجوکیشن سیستم کې د پاکستان سلیبس باندې دی ورته کې هغه نه پس د اسلامک یونیورسيټي کې زما بي اس ام اسلامک یونیورسيټي ده ایم اس ام اسلامک یونیورسيټي ده او اوس پی ایچ ڈی تھیسس رائټر یم
رویا سید وای په پاکستان کې د اوسیدلو لوجه ورته اردو ژبه اسانه و خو په تعلیمي زده کړو کې ورته اول یو څه مشکلات وو له نوموړو مو پوښتلې چې کوم افغان ځوانان لا لوړاندې په پاکستان کې اوسېږي هغه د سکالرشپونو ترلاسه کولای شي او کڅنګه
زموږ د فارنر سټوډنټس دا دی چې هغه په پاکستان کې اوسېږي هم د دې لپاره دا پروسس دی چې پاکستان کې نه اوسېږي هغه لپاره دا پروسس دی یعنې فارم به د دې پر کېږي آنلاین د دې ډاکومېنټس به سبمټ کېږي ډاکومېنټس باید اټېسټډ وسی دا ټول په دې کې راځي ځکه چې د اوورسیز لپاره الګ فارم دی او د پاکستان نېشنل لپاره الګ فارم دی نو د اوورسیز لپاره زموږ فارمونه چې دي هغه فارم فیل کېږي د هغه کې به دا آپشن هم شته چې دا د پاکستان د امبیسی نه هم دې لیټر اخیستل کېږي دا ان اوسې د امبیسی نه اخیستل کېږي بیا هغه په بیس باندې دې اډمیشن کېږي
رویا سید اویل چې د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو ښه او اسانې موقع لري
زموږ د پاکستان نمونه دې چې په دې شي کې مننه هم کو چې پاکستان اوس موږ ته ډېر زیات اپورتونټیز راکوي دي افغان سټوډنټس لپاره ډېر ښه اپورتونټی ورکړل شوی دي چې اوس دې لپاره سکالرشپ هم اوپن شوی دی 3000 سکالرشپ ورکول کیږي دي ته د دې په سکالرشپ باندې د دې ته هر څه به فری راځي او دې ته یو ښه اپورتونټی پدې دي چې یو همسایه ملک دی نو دې ډېر لري تاک د پاره دې ته ضرورت نشته دی چې کله دې زو غړي به خپل ملک هم تللی شي زموږ یې سمر اف دی سمر کې خپل ملک ویزټ کول شي او بل تعلیمي خه مواقع او ته پاکستان کې ورکول کیږي او ایس یعنی مشکلات نشي دي ځکه ډېر نږدې ملک ته مستعد او بل دا فرق نشي دي چې دې خلک موږ ډېر زیات محبت لري او زموږ کلچر هم یو دی زموږ د هر لحاظ نه دلته موږ ډېر زیات فائدې دي تاسو په اوسه باندې پوهیږي چې یو لارې چارې نه پوهیږي ډېر ښه ته ګایډنس ملاوي یعنی ډېر ښه ته طریقه هر څوک سره هیلپ کوي په دې کې ایون په کلاسز کې هم ډېر ډېر ښه هیلپ کوي د سټوډنټس طرف نه
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د ویلانډ د مینه پاس
په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې پاکستان د اعلی تعلیم لپاره هر کال په سرګونو افغان ځوانانو ته سکالرشپونه ورکوي دا څنګه ترلاسه کېدای شي او څومره ګټې لري په دې حق لا د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه
پاکستان ته د اعلی تعلیم لپاره تللی یو بل افغان زده کوونکی مشال ریډیو ته وویل
فرمان سایل ما د نړیوال اسلامي پونتون د اسلام آباد کې لوړ زده کړې کوم د ژورنالیزم په فیل کې او د کابل ولایت ما لدې نمخ خو ما خپل زده کړې په پاکستان کې کړې او بیا تقریبا یو لسم دو لسم سنف ما په افغانستان کې بیا ویل د ما ډیر زیات شوق چې زه چیرته پونتون وایم او بیا په خپل فیل د ژورنالیزم سره مې بیخي زیات حد نه ډیر شوق نو په دې کې ما اسلام آباد کې د افغانستان امبیسی کې زما ملګری یو هغه سره ما مشوره وکړه نو منده چې زما خو مکتب خلاص وسکول مې خلاص وو زه غواړم لوړې زده کړې وکړم خو غواړم هغه اسلام آباد کې وکړم نو دغه ترونه ما ته سکالرشپ ملاو سو او بیا ځلاړم اسلام آباد ته په هغه کې ما اډمیشن وکړ
دا چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات وخت نا وخت کړکېچن شي د دواړو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ هم کوم تاو تریخواله راځي او کسنګه فرمان صاحب په دې اړه وویل
نه لکه خپل ډپارټمنټ کې وو یا به ډپارټمنټ نه علاوه چې زمونږ اغا غل د پنجابۍ ورو کو پښتون ورو نو زمونږ یو رقم مشکل تر اوسه دا اوس هم لکه ماته د زديږي کې ادمه ته د پنجاب نه سین نه بلوچستان نه زمو سره کلاس ویلو دي دا اوسم زما لکه یو ورځ نه دوه ورځې بعد حتمن ما ته میسج کوي چې ستا سوالات څنګه ده څنګه یې کله راځي او مونږ خفه یو دا شان هغه شان نو زمونږ خپلو کې روابط انشاءالله ډېر زیات ښه دي تر اوسه پورې زمونږ لکه د شروع نه چې ما زیرو سمیسټر هم تیر کړی دا بیا مې درې کاله دا د نور تیر کړ نو انشاءالله زمونږ تر اوسه الله دې نه راولي بیا هم داسې څه نه دي راغلي
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې له یو بل افغان زده کوونکي سره مهم خبرې وکړې دی وای
زبیر احساس دینان خیل ما د افغانستان څخه د ننګرهار ولایت څخه او خونځم په ننګرهار ولایت کې لوستې ده د ننګرهار په علي لیسه کې د اول ټولګي څخه تر دولسم پورې به چې داغه نه فارغ شوم په 2018 کال کې راغلم دلته مې داخله واخسته په شریعه تو او قانون کې شریعه ان لا چورته ویل کیږي او اوس مهال د پنځم سمستر محصل او څلورم سمستر په خیر تکمیل شو
زبیر احساس دینارخیل وای افغان زده کوونکو لپاره په پاکستانی یونیورسيټیو کې زده کړې کول د نورو هیوادونو په نسبت اسان دي په کار دا چې د دینه ګټه پورته کړي
ځوانانو ته عمومي دا پیغام دی چې خپل درس وې زده کړو کې وخت به زیات تیر نه کی او د درس سره خوا کې سپورت او کې اسلامي یونیورسيټي ته راځي افغانان یا پاکستانیان نور ملګری بس د هغه ملک د اتحادی مشرانو سره تماس نیسي ځکه چې کم کس نه وي هغه بلد نه نشي کولای چې داخله وکي او هغه مشرانو د سره همکاري کوي او داخله کې بور سره مرسته کوي
داراز رویا سید وای افغان زده کوونکي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ځان ته کار روزګار هم پیدا کولی شي
دا څخه ډیر موقع هم شته تعلیم سره سره کې انسان او وړي تاسو یعنی انسان خپل کیریئر هم مخې ته وړلی شي بلکې ایکسپیرینس لپاره هم دا کار باید دی ویو کې چې کدی ته چیرته هم کوم چانس ملاویږي نو هغه باید دا کار وکړي فار ایگزامپل یعنی زه خپل یم اسلامي یونیورسيټي کې زه تقریبا د ما چې کله نه ایم ایس سٹارټ کړلو یعنی زما اته کال اوسو زه دلته پارټ ټایم ټیچینګ هم کوم په اسلامي یونیورسيټي کې او د دې نه علاوه زه آی ایم یو ارګنایزیشن دی په هغه کې زه از انټرپریټر کار کوم چې آی ایم طریقې نه زه یو بی سی آر دی یا امریکن ایم بی سی دی کینیډا ایم بی سی دی دلته زه از انټرپریټر کار کوم
افغان زده کوونکی رویا سید د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي او دا نظر لري چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغان جنکو اعلی تعلیم ترلاسه کول ډیر مهم دي او هم په دې ځای د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0020221211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاط او آباد شئ